حتما توفیر شد. لکه چې موږ د ولس د من څخه انتخاب شوی او د ولس په ټولو حقایقو او د دوی په ټولو هغه حالاتو کې که هغه ښه حالات وي، اضطراري حالات وي، جنګي حالات وي، موږ دقیق معلومات لرو او د خپلو ولسونو سره په هره سیمه کې په تماس یو. نو ځکه موږ بعضې وختونه حقیقت وایو او د ولایت مسؤولین د دې لپاره چې بعضې موضوعات او مسایل پټ وساتي تر څو دوی خپل موقفونه حفظ کړي او هغه لوړپوړې مسؤولین چې هغه د مرکز په سطحه باندې د دوی په چارو کې باصلاحیته وي یا هم امیرین ورته ویلای شو تر څو د دوی څخه دغه رازونه وساتل شي، نو د ځان د حاصلو لپاره او د خپل موقف د حفظولو لپاره کله ناکله دوی مطبوعاتو ته او اړوند مربوطه ادارو ته د مرکز په سطحه صحیح راپور نه ورکوي، نو موږ مجبور یو چې باید حقیقت او واقعیت ووایو او د دوی سره شریکو. بل د کندهار څخه د الهام ورور په جواب کې چې د دا پوښتنه کړې ده، زه فکر کوم چې دلته د خلکو انتخاب هم د دې لپاره چې باید دوی خپل واقعي استازي هغه څوک چې هغه په واقعیت سره کولی شي چې د دوی ږغ پورته کړي او هغه باید ټولو مسؤلینو نه یوازې دا چې د هلمند د جګړې لپاره اوپراتیپي کومندان راسته جبار قهرمان او یا هم د هلمند د اوږدې جګړې لپاره چې د کلونو کلونو رئیس را شروع ده او دا دوه کاله ډېر شدت جګړه روانه ده، موږ د هغه مسؤلینو څه چې هغه د یوازې د ده د شخصي منافعو دپاره یې پټ وساتو او ملي منافع تر پښو لاندې کړو، هېڅکله زموږ وجدان او ضمیر دا اجازه نه راکوي او د خلکو هغه باور او اعتماد چې په موږ یې کړی دی هغه نسو ماتولی. جبار قهرمان تر ډېره حده پورې چې دی هم د خلکو له منځ څخه یو انتخاب شوی استازی په ولسي جرګه کې و، د خلکو د هوساینې لپاره د خلکو د ښه ژوند کولو لپاره دا درون مسؤلیت په غاړه واخیستی او د کوشش کوي چې د هلمند د جګړې لپاره خپل ټول توان سره کار وکړي او تر څو په دې وتوانېږي چې د هلمند جګړه کابو شي. ولې بدبختانه باید وایو چې موږ د افغانستان په جګړه او د هلمند په جګړه پوهیږو چې دا یو لویه جګړه ده. که چیرې مرکزي حکومت هر هغه څوک چې د افغانستان په سطحه په ډېرو جګړو کې برخه اخیستې ده او ډېرې جګړې ګټلې دي راواستوي چې صحیح امکانات ورته ورنه کړي، د پوره واکونو او صلاحیتونو سره یې روانه شي، هېڅ ممکنه نه ده چې دا جګړه د موږ وګټو او دا جګړه د یوازې جبار قهرمان او یا په یو بل اشخاص باندې وګټل شي. دلته لویه جګړه ده او د دې لویې جګړې لپاره لوی امکانات پکار دي او د مرکزي حکومت مستقیما حمایت او ملاتړ د دوی سره حتمي دی. جبار قهرمان تر ډېره حده پورې خپل وس او توان وکړي، ولې متاسفانه باید ووایو چې د ده سره د مرکز صحیح حمایت نه و او په ډېرو چارو کې د صلاحیت نه درلودی. هلته قول اردو شته، هلته هلمند و زون دی، د زون قومندانې شته، امنیه قومندانې شته او د دې تر څنګ لیواګانې دي، د هر لیوا د هر کن د قومندانۍ او همدارنګه کلي اردو په سطحه جنرالان کار کوي. کله جبار قهرمان هلته جګړه ګټي بیا د هغوی جنرالان لپاره دا پیغور دی چې په لوس جنرالان دوی دا جګړه ونه نشوی ګټی، نو څنګه په دې ډول د بیست همکاري وکړي؟ دلته علتونه څو علاته دي، یو دا چې سیمې په سطحه باندې په محل کې خپله نظامي مسؤولینو تر ډېره حده پورې د دوی ترمنځ همغږي موجود نه وه، دوی خپل ترمنځ صحیح کار نه کوي او همدارنګه د مرکز څخه صحیح حمایت نه و سره اول خپل واسه طانه وکړي. لکه څنګه چې د دوه وادي وي د ولس سره کړی وي او زموږ سره کړی وي هغه ډول باندې دوی ونه طانه دی په دې د جګړې په ګټول کې او د ناکامۍ لټونه یې واضح او ښکارا دي.
ډیره زیاته مننه زمره صاحب. زموږ اوریدونکي کمال الدین چپان لیکلی دی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه، چې دا ستونزې چې تاسو یاد کړئ چې کار اهلي کار ته نه سپارل کیږي په ټولو ولایتونو کې وایم دا ستونزه شته، خو ستاسو په نظر د حل لارې څه ده؟ خو د دې چپان صاحب پوښتنه وه، زما پوښتنه بیا دا ده چې تاسو چې کومې ستونزې یاد کړئ د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو ولایتي شورا هم ډیر کار کولی شي. که چیرته ویني چې کوم چارواکی په فساد ککړ دی نو چې د ولایتي شورا غړي مشرانې افشا نه کی، نو خلق خدا کار نشي کولای، خلق خو ډیر جرأت نشي کولای چې یو څوک رشوت اخلي او دغه شکایت وکړي، یو څوک بد برخورد کوي په ډیرو مواردو کې شکایت نشي کولای. لیکن ولایتي شورا خو دومره واک او اختیار لري چې هغه مشکل په صغر د بیان کې او یاد کې. لومړی پوښتنه د کمال الدین چپان دوه، هغه تاسو تقریبا جواب هم ورکړو. دوی وایي چې همدغه ستونزې چې تاسو یادې کړې دا په ټولو ولایتونو کې شته، د حل لارې یې څه ده؟
د حل لارې په دې کې ده چې قوي اراده باید رامنځته شي. قوي اراده د رئیس جمهور نه شروع کړي، بیا په کابینې تر وزیرانو، بیا په ولایتو کې د والیانو سره اختیار ولري، صلاحیت ولري او تغییرات وشي راوسته دا کېدای شي. همدا اوس د ډاکټر صاحب اشرف غنی پر اتک سره خلک داسې امیدوار وو چې دا یو د نړۍ ستر مفکر دی او دا کولی شي چې په هېواد کې په لږ وخت به مثبت بدلون راوړي، خو دې یو انسان تغییر او تبدیل کړي په ننګرهار کې په دې ټول د دوو کلیو حکومتداري کې. ای محدود تعداد رئیسان پاک خلک دي، نور ماسترانو ډاکټران لیکلي دي، هغې نه نو فاسد خلک والله په بالله په سم مطلع چې زردات یو پاټي کې دندو دغه زردات هم په دوی باندې شرف لري، مګر دلته پیسې اخیستل کېږي او تقسیمېږي په هغه سیستماتیک لحاظ باندې. دا خبره نو مونږ حیران چا سره وکړو؟ رئیس جمهور سره هم کړی، د کابینې وزیرانو سره هم کړی، والي سره هم کړی، چې تغییر کېږي نه د هر فاسد تر شا یو څوک شته چې حمایت یې کېږي. مونږ به داسې حرکت نه وي کړی چې هغه زمونږ د شخصي ګټو پر بنیاد وي او یا مونږ حقیقت پټ کړی یا د چا تر تاثیر لاندې راغلي اوسو. مونږ وایو د دې مشکل د حل لپاره، د دې د مشکل د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. دغه درېیم کال د ملي وحدت د حکومت روان دی، اصلاحات په ننګرهار کې د سره نه دی راغلی. هغه څوک په دندو ګمارل شوي دي چې هغه هم په روابطو راغلی او هغه هم په فساد ککل دي. محدود خلک چې په فساد ککل نه دي، هغه به په داسې صلاحیتونو کې نوي تغییرات راوړي یا دغه ادارې مشکل پیدا به شي. هغه اساسي او بنیادي ادارات چې په ننګرهار کې دی، عایداتي منابع دي، امنیتي سکتور دی، په دغه برخو کې ټول هغه خلک په دندو ګمارل شوي چې روابط لري او د فساد نه ډک دي.
درست، سلامت اوسئ. اتل صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه؟ تاسو هم فکر کوئ چې اراده او کنه فکر کوئ چې د ارادي خبره خو ټوله کوي، لیکن فکر نه کوئ چې کچرته ولایتي شورا په خپل ځای کې فعال وي، ولایتي اداره په خپل ځای کې فعال وي، او تاسو هم هغه د نظارت کوم اختیار چې تاسو لري لغنه سم استفاده وکړي، نو کېدای شي مشکلات تر یو حده کم شي.
بالکل، په دې کې چک نشته. ولایتي شوراګانې د افغانستان د اساسي قانون د 1980 او 1990 مادې په اساس د ولایتي شورا قانون واضح او درج شوی دی. موږ باید د خپلو قانوني صلاحیتونو سره سم باید په خپلو ولایاتو کې د فساد مخنیوي لپاره مبارزه وکړو، تر څو هغه مسلمان چې هغه د خلکو په وړاندې مشکلات او ستونزې جوړوي، د خلکو کارونه ځنډوي او فساد ته لار خلاصوي، اختلاس اختوي، رشوت اخلي، باید موږ مخنیوی وکړو او زموږ د وظایفو څخه یو خاص او اساسي وظیفه همدا ده چې هغه مسؤلین چې هغه د خلکو نوي خوښ او هغه د افغانستان د اساسي قانون او زموږ تاسې د شرعي قانون او نظام سره سم پر لار نه ځي، باید موږ د ځخ پورته کړو، د دې په وړاندې مبارزه وکړو. ولې د زمري صاحب د خبرو په تایید باندې دلته تر ضوابطو روابطو ته ډېره ترجیح ورکول شوې ده. هر هغه څوک چې د مرکز څخه راځي، رښتیا هم هغه یا د یو چا په واسطه باندې پر یو دنده ګمارل کېږي چې هغه خپل شرطونه لري، او باید راغلي مسؤول په ولایت کې د ده د شرطو د پوره کولو لپاره کوښښ وکړي، تر څو هم خپل جیب ګرم وساتي، هم د هغه شاغلي چې دی راستي، او یا هم مخکې تر دې چې په دنده ګمارل کېږي، باید دی د ځان لپاره کوم چوکۍ چې اخلي هغه په پیسو رانیسي، باید دونو پیسې پیدا کړي چې هم هغه چې د مصرف کړي دي هغه ترلاسه کړي، او هم د ځان لپاره ګټه کړي. ځکه چې افغانستان کې د تر اوسه پورې لا د وظایفو یا د دندو لپاره اصلي معیار نه دی ټاکل شوی. هغه څوک چې د مافیا د سړیو سره په روابطو کې، او یا هغه څوک چې هغوی صحیح امکانات ولري، او یا هغه څوک چې هغه کولای شي چې د دوی هغه خواهشات او غوښتنې چې هغه نه مشروع دي غیر قانوني دي، هغه پوره کړي، هغه باید ولایت ته ولاړ شي او په دندو وګمارل شي. او که چیرې دغسې وضعیت کې په ټول افغانستان کې نه یوازې موږ باید ننګرهار، هلمند او یا کندهار او یا یو څو ولایتونه مثال کړو، بلکې په ټول افغانستان کې چې امنیتي وضعیت ښه دی دلته
ډېره مننه
تر دې حد پورې ډېر ځایونه او ډېرې سیمې په لاس کې وي. موږ یوازې د ښار په څلورو برخو کې یا د ښار په منځ کې اوسېږو. په دوه کیلومتره کې زموږ د حکومت حاکمیت وي، موږ به څنګه په دې باندې وتوانېږو چې موږ د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو؟ ځکه زموږ لپاره یوازې اوس یو څه مهم دی چې موږ باید یوازې ځان ژوندی وساتو. موږ د دې لپاره لا مبارزه نه کوو چې ژوند د ژوند د څه کولو لپاره، بلکې موږ یوازې د ژوند د څه کولو لپاره اوس مبارزه کوو. د فساد پر وړاندې مبارزه باید د مرکز څخه شروع شي. وګړي باید دا احساس وکړي او هغوی خپل مسؤلیت ادا کړي او هغوی او خپل ضمیر ته تکان ورکړي ترڅو هغه څه
اشخاص اتل شب د لپاره چې وخت ډېر کم پاتې دی. صرف یوه دقیقه لرو. هغه د حلیمې تندر یو پوښتنې ته هم که ځواب وایست، دی وایي چې د سنګین او ځینو نورو ولسوالیو د جګړو له کبله ډېر خلک بې ځایه شوي دي په هلمند کې او ژمی پر رارسېدو دی، له هغوی سره څه مرستې شوي دي؟
په دې کې هېڅ شک نشته. د دوه کلن جګړې یعنې د ملي وحدت د حکومت د شروع څخه باید وایي تر اوسه پورې په هلمند کې تقریبا په حدودو کې د 1,00,000 څخه شروع تر 1,10,000 شاوخوا کورنۍ بې کوره شوي دي، چې هغه د هلمند د 14 مختلفو ولسوالیو څخه د لشکرګاه ښار او یا ځینو نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. په هلمند کې د بعضي بې ځایه څو کورنۍ پر مرستې شوي دي، اما په هغه اندازه چې د خلکو اړتیاوې یا په هغه کچه چې خلک را بې ځایه شوي دي هغه اندازه مرستې نه تر سره شوي، بلکې مرستې هم شوي په صحیح ډول شفافیت چې موجود نه دی. او هلته بعضي کسان په کټ لیستونه دي او جوړوي مرکز ته راپور ورکوي او د دوی دغه حقه حقوق قانوني حقوق د ډېره حد تر پښو لاندې شوی دی. ولیلاته هم دا دی چې نامنې د موږ هم په دې نوستوانی دلی چې بعضې سیمو ته ولاړ شو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د هلمند ولایتي شورا رئیس الحاج محمد کریم اتل، د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی الله اسمرای، او د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندو یو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
ورل بدین و شان کو